دوله دومره قوي کا وکاو چې دغه جاهل ناپوه دشمن باندې توپک کشیږو او راداوند کو په همدغه سي د مینې په قطار کې را شامل کو.
د دې غونډې زیاته برخه خپل استاد ازمون ته ځانګړې شوې وه چې خپل شعرونه په خپل جادوګر غږ کې لیکلو مکړي.
نه هغه دروازې شته دی نه هغه ساندې بندې دي چې هلمند پرې سندریزو هغه ولول پګړۍ نشته پکېدل پکې ګلونه د جول څلې نسکور دي د پښتونه څادر ورک دی د غیرت پګړۍ ترې اخلي د دې دور په اغزیو هغه برید د شپېلۍ مړاوي چې تر سیوري لاندې ځمکه یې غزل وه جغجغې چوټې نشته چې کاګه وکړې د خیاله ورمیږونه اور بوای پور نور پتور او بزغرو باندې کاش کې څوک دلته پوهیدلای په خبرو باندې لتنهای سره می خپاله د زړګی کوله لتنهای سره می خپاله د زړګی کوله بیګامې ټول شپرانه کړ په سندرو باندې.
په دې غونډه کې یو شمیر خوږژبو ترنموین کو د استاد ازمون شیرونه هم زمزمه کړل. غونډې په وروستۍ برخه کې استاد لال پاچا ازمون په لغمان کې د خنجر میډیا ګروپ او ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې د ده په اړه یې رنګین شاعرانه ماښام جوړ کړی و. لیکوال، شاعر او ژورنالیست استاد لال پاچا ازمون د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د فرهنګي او ژورنالیستیکو فعالیتونو سره پخوا کې له تیرو څه باندې 20 کلونو راهیسې د کابل پوهنتون استاد دی. د استاد ازمون تر دې دمه شاوخوا 15 کتابونه چاپ شوي او تر 15 پورې ناچاپ اثر لري.
معمولا په درواغجنو خلکو پسې ټوکې ډېرې کېږي او د رښتینو او راستمنو خلکو په باره کې کیسې او نکلونه لولو او اورو. خدای مو دې نه د ټوکو کوي. راځئ وږمې رشیدي ته به غوږ شو. دا ځل د هغه چا نقل راته کوي چې په رښتیا ویلو پاچاهي ته رسېدلی.
د پاچا لپاره کرلی تخمونه. یو وخت په چین کې یو پاچا و. دغه سړی ډیر کلونه په کراره پاچاهي وکړه او ورو ورو بوډا شو. د که څه هم اولادونه او په دربار کې نږدې دوستان لرل، خو فیصله یې وکړه چې د دوی له منځه نه بلکې د خپل قلمرو د نورو ظلمکو له منځه به یو ظلمکی غوره کوي چې د ملک راتلونکی پاچا شي. پاچا د خپلې پاچاهي ټول ظلمکي را وغوښتل. ورته ویې ویل، نور نو هغه وخت را رسیدلی دی چې زه له کاره لاس واخلم او د پاچاهي چارې بل چا ته وسپارم. زه غواړم چې ستاسې په منځ کې یو کس غوره کړم. زلمکی دې خبرې بیخي حیران کړل، خو پاچا خپلې وینا ته ادامه ورکړه. غواړم تاسې هر یو ته د نباتاتو د تخم یوه دانه درکړم. تاسې هر یو به دغه درکړې دانه په ګلدان کې کری، اوبوئ به یې، خدمت به کوئ او کال دا وخت به خپل ګلدانونه راوړی. هله به زه فیصله کوم چې په تاسو کې کوم یو د کوم ګلدان مالک تر نورو غوره دی. غوره کړی کس به د ملک راتلونکی پاچا وي. د راغلیو کسانو په منځ کې لینک نومی زلمکی هم و. لینک ته هم د تخم یوه دانه ورسیده. دغه هلک د تخم له دانې سره کور ته لاړ او مور ته یې ټوله کیسه وکړه. مور خپل زوی ته پیسې ورکړې چې ګلدان راونیسي او بلې د ګلدان لپاره مناسبه خاوره وروښوده. لینک د تخم دانه د ګلدان په خاوره کې پټه کړه او اوبه یې ورباندې توی کړې. ده به نور هر ورځ د ګلدان خدمت کوه، اوبه یې ورکولې، لمر یې ورکوه او ګلدان یې له مرغانو، چنچڼو او پیشوګانو خوندي ساته چې ورانه یې ونه کړي. دې ډېر خدمت وکړ. ولی بوټی را زرغون نشو او تخم تیغ و نوه. لینک دری اونه وروسته د شاوخوا له نورو زلمکو واوریدل چې د دوی په ګلدانونو کې تخمونه تیغونه وهلي دي. د چې به دا خبرې واورېدې کور ته بستون شو او یو ځل بیا به په خپل سپیره ګلدان او یو ځل بیا به خپل سپیره ګلدان ته ودرید. څلورمه اونۍ شوه، پنځمه راغله، هغه هم تیره شوه، شپږمه، اومه، اتمه، آن لسمه اونۍ راغله، خو ګلدان داسې ته شو لکه د غره پرخه یا د لاس ورغوی. دغه وخت نورو کسانو د خپلو بوټو د ښکلا خبرې کولې او دی به پټه خوله پاتې و، لکه څوک چې په امتحان کې پاتې شوی وي، ځورېده او شرمېده. شپږ میاشتې واوښتې. د لنګ زړه منلې وه چې تخم ورنه خراب شوی دی او نور دا امکان نشته چې په ګلدان کې څه رازرغونه شي. د بل هر چا په ګلدانونو کې دنګ دنګ بوټي ولاړو، خو د لنګ دانه په خاورو کې ورکه وه. همزولویه کرۍ ورځ د خپلو ګلدانونو کیسې کولې او دی به پټه خوله و. ده ته صرف یو انتظار ورپاتې و، داسې انتظار چې د مات شویو او بایللو کسانو په زړونو کې پروت وي او مات شوي تر هر چا ښه پوهیږي چې یو بېمانا شي ته یې په زړه کې ځای ورکړی دی. کال پوره شو او هغه ورځ راغله چې ټول زلمکي به له خپلو ګلدانونو سره د پاچا حضور ته ورځي. لنګ خپلې مور ته وویل، له تش ګلدان سره تګ بېمانا خبره ده، غوره دا ده چې په کور کې پاتې شم. خو مور یې ورته وویل، نه، له تش ګلدان سره ورشه، په رښتیا ویلو کې شرم نشته، انسان باید هر وخت رښتونی وي. لنګ ته تک ډیر سخت و، سر ورباندې چورلېده او زړه یې بد بد کېده، خو په زړه کې ورتېرېدل چې مور یې سمه خبره کوي. لنګ سړه سا وایسته، سپیره ګلدان یې راوچت کړ، په غېږ کې ونیو او د دربار په لور رهي شو. دربار ته چې ورسېد، هلته یې د نورو په ګلدانونو کې دومره رنګارنګ بوټي ولیدل چې حیرت یې وړ. ځینې دنګ، ځینې ټی، ځینې ببر، ځینې نری، ځینې سره، ځینې شنه. لنډه دا چې داسې بوټی نه و چې په دنیا کې دی وي او دلته دی نه وي. لنګ خپل ګلدان د یوې چوترې په څنډه کېښود او هلته غلی ودرېد. همزولو چې به د ده په ګلدان سترګې ونښتې، په کټ کټ به یې ورپورې وخندل. ځینو نورو به لنګ ته خوا بده شوه، یوه نیم به پریشان وویل، تر ټولو ښکلی بوټی خو تا راوړی دی. په دې منځ کې پاچا راغی. زلمکو خپل ګلدانونه په غېږو کې ونیول او هر یوه هڅه وکړه چې د پاچا ورپام شي، خو لنګ خدای خدای کول چې د پاچا ورپام نه شي. لنګ د نورو شاته ځان غلی کړ. پاچا وویل، څومره ښه بوټي او څومره ښکلي ګلونه ګورم، نن به ستاسې له منځه یو کس د پاچایي لپاره غوره کوم. پاچا د ګلدانونو په ننداره بوخت شو، هر لور ته یې سترګې غړولې او آخرې د لنګ په غېږ کې په تش ګلدان سترګې ولګېدې. عسکرو ته یې وویل، دا د تش ګلدان څښتن ولې ځان پټ پټ کوي، راوی بولئ. لنګ له تش ګلدان سره پاچا ته ورویستل شو، پښې یې پوړېدلې او لاسونه یې ریکت اخیستي وو. لنګ وېرېده چې پاچا یې اوس د وژلو امر ونه کړي. پاچا ورنه د نوم پوښتنه وکړه. د پریک دلی غږ وویل، صاحب لیلی لنګ نومیږم. او د شاوخوا ولاړو زلمکو خولې له خندا نه ورټولېدي. پاچا ټولو ته وویل، غلی شئ. او بیا یې لنګ ته مخ واړوه، وویل، ته به د دې ملک پاچا یې. پاچا شاوخوا ولاړو مشرانو، درباریانو او راغلیو زلمکو ته په لوړ آواز وویل، ای خلکو، ستاسې مخې ته ستاسې نوی پاچا ولاړ دی، ستاسې نوی پاچا لنګ نومیږي. لنګ ته په زړه کې ورتېر شول چې دا به خوب ویني. دا خو ناممکنه ده چې د دومره ګڼو کسانو په منځ کې چې هر یوه تر بل ښکلی بوټی راوړی دی، پاچاهي د ده په نصیب شي. په ټول مجلس کې د حیرانۍ په وجه پیدا شوې چوپتیا خپره شوه. پاچا زیاته کړه، تاسې مه حیرانېږئ، ما په غوراوي کې بې انصافي نه ده کړې. یو کال پخوا په همدې ورځ ما په تاسې زلمکو باندې د تخمونو دانې وویشلې او دا مې درته وویل چې دا دانې وکړئ، اوبه یې کړئ، وی پالی او کال پسې ما ته راوړئ. خو ما تاسې ټولو ته ایشېدلې دانې درکړې وې چې زرغونېدلې ممکن نه دي. تاسې ټولو پرته له لنګه په خپلو ګلدانونو کې بوټي او ګلونه راوړل. تاسې چې پوه شوئ چې د تخم درکړې دانه مو زرغونه نه شوه، نو نور تخمونه مو وموندل او په ګلدانونو کې مو وکرل. ستاسې په منځ کې یوازې لنګ رښتونی و، ده یوازې هماغه دانه وکرله چې ما ورکړې وه. دده ګلدان ځکه تش دی چې ایشیدلې دانه خو نه زرغونېږي. دی د دې ملک ترګردو صادق زلمکی دی، ځکه یې د خپل قلمرو د راتلونکي پاچا په توګه اعلانوم.
په تیر ادبي باس کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي وو که سترګې وغړوو نو کیسې ته نوې سوژه پیدا کولای شو، او که مو نوې پیدا نه کړه نو په زړه موضوع کې باید نوی اړخ ولټوو او له نوې زاویې ورته وګورو. د نن باس مو د کرکټر د خصوصیاتو په اړه دی. ښاغلی احمدي راته وایي چې د کیسو کرکټر مو باید څه ځانګړنې ولري او څنګه وي. احمدی صاحب، په تیرو باسونو کې مو راته ویلي وو چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کم وي، علت یې څه ده؟ ولې باید کرکټر کم وي په لنډه کیسه کې؟
مننه، لنډه کیسه معمولا لنډه وي. په لنډه کیسه کې موږ ډېرې پیش نه سره وړای، مکان زمانه ډېر تغیر نه کوي. لنډه وي معمولا یو دوه الا درې، دغسې هغه مرکزي کرکټرونه، هغه کرکټرونه چې د هغو په کیسه په واسطه باندې موږ کیسه پر مخ بیایو، دغه ته ضرورت دی. په لنډه کیسه کې مو مخکې ول سپیش ډیر نه وي. کله سپیش معمولا یوه پیشه زه خپله راخلم، کله سپیشه یوهیي او پیشه وړه یي، نو ډیر بیروبار ته بیا ضرورت نشته. که موږ په لنډه کیسه کې ډیر کرکټرونه راولو، یو خپله د کیسې ګنجایش دومره نه ده سي هر کرکټر ته په سمه توګه معرفي کړي، په لنډه کیسه کې د هر کرکټر رول ته په سمه توګه ادا کړي. یعنې دغسې ته لکه په یو وړه موضوع باندې بحث کوي، او دا طبیعي نه بریښې چې کیسه لنډه یا کرکټرونه ډېرې ټول ته رستګي نه سي کولای. لنډه کیسه ناول فرق لري، په ناول کې ډېر کرکټرونه راوستای سو، په لنډه کیسه کې کم کرکټرونه راوستای سو.
دا مې تر دې پورې وکړل چې ځینې کیسې ما لوستې دي، ډېر بیروبارې پکې، په اخر کې داسې سي چې هغه اصلي کس چې سړی هغه مرکزي کرکټر بولي، هغه په دې ګڼه ګوڼه کې له سړي ورکی. ته کرکټرونو پیسې کې راته وایسته چې د دوی انتخاب باید څنګه وي، او کرکټر کوم کوم خصوصیات ولري. یو بل شی هم چې دا په دې کیسو فرضاً یو د یو چا پیسې کې خبرې کوي، وایي هغه را روان ده، څادر یې تاو کړی، چټ ګروي، فرضاً په زړه کې اور تیری، دا شی مې ډېر زړه ته نه لویږي. او مهرباني راته وایسته چې دا کیسې څنګه دي، پکې فرضاً د کرکټر په زړه کې اور تیره سو، دا راوي چې کیسه کوي، دای دا ټول شي اندر ته وای دی غلزل خبر ده.
لمړی په کرکټر خصوصیات باندې مش خبرې وکم. معمولا زه چې کومه کیسه لیکم، یا کلاندک سې کناولی، هغه د مرکزی کرکټرونو خصوصیات لیکل ډیر ضروري دي، خصوصا په ناول کې. ځکه ناول وجود ما تقریبا درې څلور کله مخکې یو ناول وست، پښتو ناول، په هغه کې دغه ناول مرکزی کرکټر څه ده، ورسله سلويشتمه 500 صفې ورسته هغه نوم بيخي بدلیږي. مثال احمد ده محمود باندې بدلیش. کله چې ما دغه ناول وس پال کې فکر وکړم، دا شاید بل کرکټری به تغلم رنه یو صفو ته ولاړم، لسره مزین صفيه ولوسته، اې دغه تیر کسي او راتلونکي کسي هغه بافت درلود، لغه په سم چې بیا د هغه کرکټر د نوم بدل سوی، او بیا د ناول تر پای پوري هغه نوم مو چې بدل سوی ده. دا ګورم هغه لیکوال ایمه په نظر باندې څه کړی دی، د کوم دغه سي مخکې ناول یا د لاندې کسي لپاره د کرکټر خصوصیات لیکلي. د کرکټر خصوصیات ډیر ګټه لري. ګوره کوم یو مرکزی کرکټر ولرو په داستان کې، او نوم یې ولیکو مثال احمد، دا ولیکو څو کلند، دا ولیکو چې متعهد لکه مجرد اولادونه لري نه لري، دا ولیکو زدای دی قان لکه ډاکټر ده، لوسته ده کنه لوسته ده. کدا غس یو بلست ولرو هغه 15 خصوصیات، اته دا ولیکو زدا په کیسه کې د رول شي ده، د دغه کرکټر چې دغه سیموج راولو څور نه غواړو کیسه کې، او فرزان د لروانی اړه څنګه ده، ډیر ظالم سړی ده که فرزان ډیر رسوان ده سړی ده. دغه یو لست ولرو لمر د با حساب ورسته ګډوډ نه سي، کرکټرونه به ګډوډ نه سي. البته دا یوازې مرکزی کرکټرونه، ټول توخ بیا سړی دمرغه نس لیکلای. ګوره کوم ولي کوسی احمد دیقان ده او نال وسته ده، که دغه لست موږ ګورو په کیسه کې خپل وخت به دغه احمد ترپای پورې اخبارونه ولول، ځکه چې اول موږ ویل زده نه وسای نه، او که دغه څه ولستونه لرو انسان د بخصن په ناول نو کیسه یو نیم سل 200 مخي کله کله لا یاد وزي، اته کلیک پیونه ولول. فرض موږ احمد لیکل چې دا سواد نه لري، او که دا فرض شرط ولرسي او ناروغ یا ناروغان ولري، او دا د پښتنې پراته ډاکټر پیدا کی دا منطقي نه ځکه دای په لوحو باندې پویج هغه درس نه دور معلوم او دا ول ظلم د سیمغه شرط راغلی نه نو دای به مجبور ده چې مثلا موږ داس معرفي کوس دای بلای چانه دی هغه درس پښتنه کوي دا ډاکټر ادرس په پښتنه کوي هغه لوحه په پویب چا باندې ولی بل خبر ده چې د کریکټر خصوصیات که ظالم سره موږ وشي نو دا بل موږ سره مرسته وکي کله د احمد له نوم سره ظالم مثلا موجود کو بیا بل منطقي د لید پرته د مهربان نه سره وستای شو د رسوان نه سره وستای لغلغ د وسنګ سره د پښنه پیدا کیږي د احمد مثلا لس قتل نه کړیو څنګه یو د دومره مهربان اوس او بیا که قوی دلیل بیا کېدای شي یعنی د کریکټر د خواص لیکل اته د تصویرونو لیکل چې کریکټر باید سره کوم قواره ولري د بل له سره مرسته کوي فرضاً کریکټر د احمد وړې سترګې لري مثال په بغور یا په غومبري باندې مکالدانی ټاپه یا نشده دا به موږ نس کولای شي مثلا د کیسه تر پای پور داسې وای چې احمد ډیر شایسته و
احمدی صاحب یو خو د غلسته چې لځانه سره به لري فرضاً چې بیا د کیسه یا د ناول په جریان کې لتانه قصه ګټه ورنسي یو ډول بل معرفي هم د دې مالې دلته چې خلګي کوي البته کیسه لیکوال دا کار کوي په خپل په کرکټر پورې نښته ای او پرزه پرزه معرفي کوي دا هم کله کله سره ضروري ستاسو نظر په دې سکه ده چې څومره دا معرفي په خپل په کیسه کې وسی او څومره شخصي لیکوال سره
دا مخکې د لیست ما یاد ک د خپل د لیکوال لپاره ده دې باندې په دې خطر باندې چې دا لیست له سره یې خصوصا د مرکزی کرکټر نو یا دوه درې څلور نو دای په ورسته په کیسه کې لکه مخکې ما ناول خبره ده ته وکړه دغه څه مشکلات په دای خوندې دا د لپاره دي دا به ورسره چې دای مثلا کرکټر سره کوم دغه کوي فرزان دغه تصویر سره ډول ور کوي دا به په خپل په لیکوال پورې اړه لري ګوره
دا خو په ناولونو کې ډیر په سړي نغه میږي دا معرفي یي فرزان یو څوک معرفي کوي په ډیرو جزئیاتو سره ځینې په لنډو کیسو کې دا کار کوي په ډیرو جزئیاتو سره معرفي کوي دا خپل کرکټر او البته هغه نفسیاتو ته هم داخليږي په دې سکه مې وڅرته وایې ست دا نفسیاتو ته دا کرکټر نه نوتل تر کومه حد پورې گنجائش لري یعنی څونی سینه لري دا
تاسو خبرې په تایید باندې مثلا کیسه دوه درې مخه په دې کې یو نیم مخ یوازې هغه لیکوال د کرکټر نو د ظاهري او باطنی رواني اړخ دای معرفي کړی واقعا دغه بل وستون کو ته داسې یو قسم خوان نه ورناخلی غمی جوړ باندې دا مخکې ول سي دا د لیکوال په لیکنه پورې اړه لري معمولا معرفي هغه د یو څوک په اعمالو کې د معرفي کې مثال خبرې زبې مثال درکم کته یو کرکټر معرفي کوي کته دا وایي چې احمد دا او داس قوارای درلوده او داس لباس او داس کرکټر یو او سترګې کمزوري مې ته دې ځای باندې چې وایي چې سترګې کمزوري مې یو ځای هغه مثلا په کیسه کې دا سی هغه د دای باید مجبور شي یو لوحه یا لیک ولولي احمد عینکې راو په سترګو کړې یو خدي لیکچر مخاوني ولا بل د خپل په عمل کې فرات دې چې وایي چې د احمد سترګې کمزوري مې فعمل کې د لیکت وصله فرض عینک په سترګو کړې یعنی ک کرکټر موږ معرف کوو کله کله دام شره د کرکټر غز لیکوال وایي چې احمد مثلا در کوم ونه درلوده در کوم قواره او چیرای درلوده کله کله واری په عملو کې ځینې هغه پرېښ دا مثلا د معرفي مثال خبرې پرتل دې چې وایي چې احمد ګډو یو ځای دی لیکوال وایي چې لکنه یې راوخست یعنی د کرکټر معرفي یو هم دغه سی وچ خبرې دی چې په اسلام کوم یو کرکټر اوریدلی مې هم د پوجم چیرې ملوستی مو وای د کرکټر معرفي کې دا مو وای چې فلانه ډیر ظالم سړی قتل ور باندې وک نو غو سی مختلف دي کرکټرونو معرفي کې له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو دا به کیسه په ځړه پوری کې او یو رنګوال څخه به وساتي
ځینې کرکټرونه داسې چې ژوند دي او دې ساسه چې حرکت کوي ګرځي را ګرځي وي یو یعنی هغه حرکت داسې چې د تازه تلوي ځینې داسې چې لکه ګوډي لکه نانځک خپل د راوي چرخی را چرخی د خپل فعال نه په دې سکه مې وڅرته وایې ست څنګه کولای شو چې ژوندۍ کرکټرونه ولر
مثلا نو ولیا فلان کو کرکټرونه راخلم او وايي کرکټرونه یست وخت نه راخلم هغه کرکټرونه په کرا اخلم چې ما لیدلې مثال دی خبر زو مثال درک مشتاس بل ډیرو هغه کسان سره مرسته کړي چې مثلا سوال کړي لډیرو بغه عام اصلا امدا غسی شوایه تیر سوي فلاسو نفرق به مخامخه یو دو سره مرسته کړي یو لاس کو نیو شلګون د پیسې به مور کړي لاغه کریکټر سره لاغه سوالګر سره سمج مرسته کړي دا او هغه سوالګر چې فرزن مرسم نه د ور سره کړي دا بیل لاغه سوالګر سره سمج تاسو مرسته کړي دا خامخه به دیغه پوجاخ کی دیغه پتیرا کی دیغه حرکتو کی اته دیغه هغه دی خواست هغه چل باندې هغه دغه چې څه به وڅی د مور سره سره نرم کړای نه او بل اخر هم دغه سبب سوي د سیموج هغه ته یو لسکون شلګون په زګون دغه ور کړای نو دایم کدا غسی کریکټر نو مجرا واخلو چې هغه مش په واقعي ژوند کې لیدلی وسره مخامخ سوي د خپل ژوند دي ځینې کسان د خیالي ته کریکټرونه راخلي مثال د خبري فرزند دی تیاری پیلوټ دی ټول ژوند نه لیدنه دغه تیاری پیلوټ راولي او دغه لیساساتو سره دی لوبي جی یا دغه لیساساتو په اړه باندې خبري کوي کریکټر څنګه مو ژوندای کولای شي مثال دغه مثال ما څو زلور کړای د خو فکر کوم څه مثال ده د تصویر کوم راځي کریکټر دواړه بل دی بل سره تړلی دي دې په څه وایو خبري وکم عمل باید ور باندې وکم هغه یو اکشن یو حرکت سره راوبولو په یو حرکت یې راوبولو مثال دی خبري کدا وایي چې احمد تجایسو او به وچلی دا مړ کریکټر دا ژوندای کریکټر نه ده کدا ز دغه د تصویر دغه سفر کوسی احمد د میز پر سر دی او بو جکتا لاس ور وغځاو تشکیل اصله او بو ډکس او ګلاس پر سر باندې وړاو دا ګردای د خپل یو عمل د حرکت باندې راوست کریکټر هم حرکت باندې راوست دغه حرکتونه د خپل کریکټر ژوندای کوي او تصویر هم پیدا کوي چې څه ژوندای کیږي
دا یو پختنه مې په جواب تقریبا پات اسو د کریکټر لزلنه چې خبري دا راوي او وای چې پزل کې ورته سوچ یارا دا سړی دی یو کلاک چا پیړه وهلای وای بیا ویل چې د تیر بسمر دا سي تخنیکونو نه دین کې سلی کول استفاده کوي زما خپل زلته نه لوي کې دا سي چل تور سره کوي
او دا پخوانی نه کړونه بیا پخوانی کیسه پخوانی نوولونه کمو ژول ول ول نو اته د ډیرو غربي لیکوالانو لکه لامدغه اغنه به میتود نه بای کار اخیست مثلا دی ار کریکټر لاندکس کې درې څلور کریکټر دي اصلي کریکټرونه دی ار کریکټر د زړه نه بدای خبرو له ذهن نه بای خبرو لکه څنګه تاسو ول دیغه د زړه خبرې به کولې زه غواړم دا کار وکم دا خوانه ادبیاتو کې ډیرو نوولونو کې لاندکسو کې رومانونو کې دا به خډیرو دا غدې د لیکوال هغه د لورې یا غدید زاویه دا مرتوی لاس اوس بیا لیکوالان څه کوي ځل لیکوالان دا څه کوي چې په ناول کې یا پلان ډک څه کوي یوازې د یو کریکټر مرکزی کریکټر هغه یې روسی دا د هغه لزړه خبر ته نو نور لزړه نه خبر یعنی د تله خو د تله روح روانه د جګی دای سي خو د نورو نور کریکټر نو نور کسان چې په ناول لاندې کې ساکي دی هغه لزړه نه خبر او اوس چې هغه د یو څه مغلقم د اوسې دنیا دغه تمخه کړی ده او دا ش نتیجې تقریبا تر لاسه سمې د نتیجې لیکوال دی یو کریکټر لزړه نه خبر چې دا یې ویني دغه راخلی مثال لیکوال یوازې اکاسي کوي د کمرې پر کنه فلم برداري کوي نور دا نه وایي چې احمد غوښتل چې زما مثلا فلانای دښمن مې د ملک ومای عملاً بس فلم برداري د لیکوال کوي وایي چې احمد ټوپک ور واخیست لکوره ووت هیڅ معلومه نه یی چې دا دای څه کوي بل اخر ځي د بل مثلا دوم نفر تصویر ور کوي مثلا هغه په غره کې دونه وایي ونه چفکې په تبر باندې او دا ټوپک ورته نیسي او ټاک ور باندې کوي هغه راویش هیڅ مخینه د قضاوت نه کوي دای د زړه نه خبر دای د خپل کریکټرونو نه اس نه د خبر څه دات څه کوي هدف یې شي نه هغه عمومي تصویر خدای لري ځکه لیکوال ده چې دا د هدف څه ده خو دغه یو شکل یو بڼه باندې لیکي چې لاسو کې نه ور باندې پوجیز د احمد به څه کوي ځکه شغل لیکوال یوازې فلم برداري کوي څه چې ویني هغه وای هیڅ وخت کوم کریکټر زړه دای نه ورنه وځي او مخینه مخ دغه خبرې نه کوي دغه درې مغه ډېر داس کامیاب ده د خپل تصویر پیدا کوي د خپل تلوسه پیدا کوي یو بل مثال د کسب فایل کې یو کریکټر دا شاید نیم مخ دغه کریکټر په کیسه کې مخ کې لارسي خو لیکوال نه پوهیږي چې د نوم څه دی دا هغه وخت پوهیږي چې دوهم کس د نوم واخلي احمد یا میرویس داس دا ډیر منطقي دی او ډیر د خپل کشش پیدا کوي هر هغه څه چې لیکوال ویني هغه په قلم باندې راوړي دی وزرته هم نه ورنه وځي دی یو خیال مخ کې مخ نه افشا کوي دا دغه درې مغې مپنځر باندې ډیر کامیاب ده او دا یو څه بیا مشکل ده ځکه چې لیکوال باید ډیر یعنی دغه له تصویر جوړونې څخه دای ډیر مهارت ولري خو ډیر لیکوالانو سم دغه کې نور دنیا کې
کورو مدان احمدی صاحب د دې به خلاصه راته وای یو خدا د چې پلنډ کیسه کې کرکټرونه باید کمی نور څه مهم دي
هر کیسه لنډ کیسه کرکټرونه لري کرکټرونه کې د انسان کې د حیوانات کې د سیونی وبوتی کې د سی نور هغه شان مثلا تیګه چې سیس ژوندۍ موجودات نه کرکټر د کیسه لپاره ضرورت فلاند کیسه کې معمولا کم کرکټرونه راوړو کرکټرونه ضرورت له مخې راوړو لیکوال باید مخکې نه مخکې د کرکټرونو د خصوصیاتو سره پوي بل خبر دا چې کیسه کې د کرکټر هغه هدف ډیر مهمه ده لیکوال باید په دې باندې پوي چې دغه کرکټر نه په دغه کیسه کې زه په کومه برخه کې استفاده کولای شم یا استفاده ورنه وکم او د دې رول په کیسه کې څه دی لیکوال باید فکر وکړي چې دغه کرکټر د هدف لسرول لپاره څومره ضروری ده او د کیسې په کومه برخه کې ولوبوم بل خبره ده چې کیسه ته د اړتیا ته په پنسل باندې کرکټر نه تاکو بل خبره ده چې کرکټرونه باید طبيعي راولو مثلا کې یو ظالم راولو پولانډ کیسه کې هغه ظالم راولو چې موږ خپل دل یا وای ایران ولو او روسي خبره ده چې کرکټرونه باید ناڅاپي بدلون نکړي مثلا کله چې وای چې مثلا یو ظالم سره د لاس نفر مړ کړی دي او یو دم د ډیر مهربان انسان ورنه جوړیږي دا په طبيعي ژوند کې ستاسو ډیر خلک د توبه او باسي خدای یو منطقي تړه یو منطقي پیشه کغه توبه هم د یو باسي د بعد داس یو څه دي چې هغه د ځوان تاثیر کړی له ظلم ای لاس اخسه په اخره توبه ایستنی دا څو برخې د کرکټر کې په نظر باندې مهمې
ډیر مننه کوم ادا
تاسو ته
یا کیا یار انتخاب میکنن
وای چطور ایت اومدن کل تنظیم های زور است یا بیز به زور اومده این و میفهمی که دخلو ایت گرده و کلو هم جنگ وجود دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځ شنبه د ماسپخیل درې او نتر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واوري